سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. پایله په خبرونه کو د کابل خار په دشت بچی سیمه کې نن مخام یو چاودنه شوې ده. په غنځرونو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبري شوې ښکاري شو دا چاودنه په یو ورزشي کلب کې ده نه شوې ده. په چاودنه کې د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوې دي خو د دقیق شمیر په اړه جزئیات نشته ده. تعریف سیمه چارواکو روز هم د دې پیښې په اړه سند ویلي. په وړاندې خبرونه کې به د دې پیښې په اړه نور جزئیات له تاسو سره شریک کړو. د تعلیم د حقونو فعال او د قلملار ټولنې مشر مطیع الله ویسا د طالبانو له زندانه خوشې شوی دی. قلملار ټولنې په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې مطیع الله ویسا نن له 215 ورځو زندان تیرول وروسته را خوشې شو. خپلې ویسا د مارچ میاشتې په 28 نیټه کابل کې ونیول شو. طالبانو په ده تور لګولی و چې خپل سري فعالیتونه درلودل او د نظام ضد هڅونې کولې. مطیع الله ویسا له تعلیم د افغان نجونو د محرومولو په غبرګون کمپاینونه پیل کړي وو او په لرو پرتو سیمو ته یې په ورتلو د سیمو له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي. طالبانو له رسمن د ویسا د خوشې کولو په تړاو څه نه دي ویلي. د بلوچستان ایالت پاچمن کې نن زرګونو کسانو یو ځل بیا سړکونو ته راووتل او د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد اعتراض وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلطه د ډیورن له کرښې د اوښتو راوښتو لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کوي. دغه اعتراضونه د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوي دي چې لا هم دوام لري. د اعتراض کوونکو په خبره دوی پر ډیورن کرښې د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه نه مني او د پاکستان له حکومت غواړي چې لدې هواده په زور د افغان کډوالو ایستل هم ودروي. د پاکستان حکومت د اکتوبر تر پایه به د هواد کې ټولو غیر قانوني افغان کډوالو ته وخت ورکړی دی چې د هواد پریږدي. د پاکستان حکومت د پریکړې پر اساس د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم چمن او نورو دروازو کې یوازې د پاسپورټ او ویزې لرونکي تګ راتګ کولای شي. تر دې مخکې د هغو سیمو ولایتونو خلک چې ډیورن کرښې ته نږدې اوسیږي یوازې د تذکرې په لرلو یې کولای شول چې تګ راتګ وکړي. د خیبر پختونخوا په کورمې کې پر یو مسافر وړونکي موټر د وسلوالو په ډزې کې درې تنه وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د سیمې یو پوځي چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته د نومونو ښودلو په شرط وویل نن وسلوالو د کوزي کورمې په څرخیلو سیمه کې پر هغې موټره برید وکړ چې شیګان پکې سپاره وو او په چینار ته روان وو. بل پلو د کورمې د پولیسو مشر محمد عمران مشال راډیو ته په خبرو کې وویل که څه هم د مرګ ژوبلې پړی څه نه دي ویلي خو زیاده کړي ده چې ټپیانې روغتون ته انتقال کړي دي. عمران ویلي دي چې د پیښې د پلټنې او د بریدګرو د نیول عملیات یې پیل کړي دي. د پیښې په داسې حال کې ده چې پرون هم په بره کورمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ نښتې شوې. د سیمې د اوسیدونکو په خبره په دې نښته کې دواړو خواوو ته دوه تنه وژل شوي وو او درې نور ټپیان وو. او د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا په 8 وکټو انګلستان ته ماتې ورکړه. د لوبه د بنګلورو په لوبغاړي کې وه. د انګلستان لوبډلې د درې ډیر شورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي لاس ورکړه او 155 منډې وکړې. سریلانکا په 5 شورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځولو سره د هدف پوره کړ او بریا ترلاسه کړه. د په نړیوال جام کې د انګلستان څلورمه ماتې ده او په دې ماتې سره یې د پرمختګ چانس نور هم کم شوی دی. افغانستان بیا په نړیوال جام کې 5 لوبې کړې، دوی ګټلې او درې بایللې دي. افغان لوبډله خپل روستۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه چې په پراخه کچه یې دغه بریا وستایل شوه. د افغانستان بله لوبه د اکتوبر په 13 له سریلانکا سره ده. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 15 میرا په دې خوا پیل شوې دي چې پیلې به د نومبر په 19 وي. په دې لوبو کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې درته تم مطالب لرو. وړاندې به سر واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو هیوادونو په اعلامیه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومته غوښتل شوي دي چې هغه اصول او مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د یو غړي هیواد په توګه یې مکلفیت دی. پدېړه په درس وړاندې تفصیل ولرو. همدارنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع ته به هم تم شو چې د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې دوی هیڅ ډول عکس العمل نه ښیي، ځکه دا د پاکستان داخلي مسله ده. دا چې ولې اوس مهال پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسله د پاکستان داخلي مسله او طالبان په کې هیڅ ډول اقدام نه کوي، د دغه ډیپلوماټ څرګندونې به درسره وروسته شریکې کړو. همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري د سولي کندهار نه چې هلته ماشومان د هغه ټولګیو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي چې د طالبان لخوا بند شوي دي.
موږ هم سایه هم سایه زموږ استاد موږ ته سبقان راغه بند شوی، موږ دغه سم په کوڅو کې ګرځو، مکتب را سلی لري دي، موږ غواړو چې داسې ملاتړ خلاص.
معلم زده کوي، سپاره مې زده کوي، خط مې زده کوي، موږ درس نه بند شوی دي، موږ درس نه وای.
د دې ماشومانو نور غوښتنې به وړاندې در سره په خبرونه کې شریک کړو. همدارنګه په نړیواله مسلې کې به په فلسطین کې د اسرائیل او حماسو د جګړې روسي جزئیات به هم درکړو. زیام غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له سوغړو په افغانستان کې د طالبان لخوا د ښځو او نجونو د بشري حقوقو نقص او په وړاندې تبعیض وغنده. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیکونکو هیوادونو هم همداشان غوښتنه کړې ده چې افغانستان باید هغو اصولو او مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د یو غړي هیواد په توګه یې مکلفیت دی. خو د ښځو د حقونو فعالان بیا د افغانو ښځو په ژوند کې د بدلون راوستلو په خاطر د جدي او عملي اقدامات غوښتنه کوي. تفصیل په راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له سوغړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقص او لدوی سره تبعیض وغنده. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو د چهارشنبه په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې چې په ملګرو ملتونو کې د برازیل د استازي سرګی فرانسا دینیزي لخوا ولوستل شوه ویل شوی وو چې د طالبانو لخوا د ښځو محرومول به جنسیتي ځورونه حساب شي. نوموړي وویل
We condemned in the strongest term
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقوقو کار سرغړونې سیستماتیک تبعیض او محرومول په کلکو ټکو غندو. دا ډول کړنې خای په جنسیتي ځورونې بدل شي.
د هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانستان باید هغو مقررات ته ژمن پاتې شي چې د یو حکومت په توګه غړی دی. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو کې د دې شورا درې دایمي غړي د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه او همدا ډول انتخابي غړي البانیا، برازیل، اکوادور، ګابون، جاپان، مالټا، سویس او متحده عرب امارات دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې کچېرې په ټولو پرېکړه کوونکو پروسو کې مېرمنو ته ونډه ورکړل شي، دوی به له نړیوال امنیت او سولې سره مرسته وکړي. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې بیا وایي مخکې هم ورته غندنې او غوښتنې شوې خو پایله یې نه درلوده. د ښځو د حقونو فعاله رودابه فروتن له نړیوالې ټولنې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
امیدوار هستیم که بعد که جامعه
موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه د طالبانو د کړنو په وړاندې جدي اقدام وکړي، یعنې د شعارونو او اعتراضي پیغامونو پر ځای په طالبانو که فشار راوړي چې له دې ظلمونو لاس واخلي
تا حداقل د سیاسي ظلم بردارن.
خو په تېر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړی او سیاستواله فوزیه کوفي وایي په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د اسرائیل او فلسطین او هم دا ډول د اوکراین په جګړې کې مصروفه ده، بیا هم د افغانستان په اړه دریځ نیولې مثبت ټکی دی. اغلی کوفي وایي مخکینیو افغان حکومتونو د بشري حقونو ګڼ نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي او د طالبانو حکومت هم باید ورته ژمن پاتې شي.
در حال حاضر شما میفهمین که افغانستان
پوس وخت که افغانستان هغه هیواد دی چې د دې ټولو کنوانسیونونو په برخه کې بدترین وضعیت پکې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د حقوقي پرنسپلونو له مخې دوی مسؤول دي چې مخکینی افغان حکومتونه له کومو کنوانسیونونو سره یو ځای شوي باید د هغو مطابق عمل وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکي هیوادونه داسې مهال د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص غندنه او هغوی ته د خپلو حقونو د بیرته ورکولو غوښتنه کوي چې طالبانو مخکې ورته څرګندونې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې افغان ښځو ته یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له دوو کلونو ډېره موده تېرېږي، لا هم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او هم دا ډول پوهنتونونو ته نشي تللی او ښځې له کار او نورو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو څخه منع شوې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ وروستیو څرګندونو غبرګونونه راپارولې دي. د خیبر پختونخوا ایالت لپاره د طالبانو د حکومت سرپرست جنرال قونسل چې د هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه هغه ویلي دي چې له پاکستان څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لري او دا د پاکستان کورنۍ مسله ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر نن رسنۍ ته ویلي دي چې د افغانانو په ګډون د دې هیواد کې ټولو د قانون کډوالو د ایستلو پلانې وروستۍ او نهایي مرحلې ته رسولی دي. تفصیل په راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې ناقانونه افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدونکی دی، د کډوالو په اړه د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د طالبانو د حکومت د یو ډیپلوماټ وروستیو څرګندونو یو شمېر غبرګونونه راپارولې دي. په پېښور کې د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ سرپرست حافظ محب الله شاکر ویلي چې د دې هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لري او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. خو د سیاسي مسایلو شنونکی عصمت الله قانی د طالبانو په ډیپلوماټانو انتقاد کړی او په خپل ایکس پاڼه یې لیکلی دي چې د کډوالو لپاره نړیوال قوانین شته چې باید رعایت شي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو نورو کارکوونکو هم د ښاغلي شاکر څرګندونې غندلې او د افسوس وړ یې بللې دي. په پېښور کې پخوانی افغان کونسل عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي شاکر د څرګندونو په غبرګون وویل،
په داسې حال کې چې د کوم حکومت نه چې دا نمایندګي کوي، دا هغه حکومت لوړپوړي مقامات ذبیح الله مجاهد د افغانستان وزارت دفاع مقام د شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونې په دې حکله مانی، د مهاجرینو وزارت موقف، همدارنګه د انټرنیشنل قوانینو د بشر د حقوقو د کنوینسرونو پروتوکالات، همدارنګه د مهاجرینو د مصلحتونو، د دې ټولو مخالفه خبره ده.
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو حکومت اوسمهال باید د حافظ محب الله شاکر د دغو څرګندونو په اړه له دې څخه وضاحت وغواړي. په خیبر پختونخوا ایالت کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل حافظ محب الله شاکر د چهارشنبې په ورځ د پاکستان جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دا به ښه وي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل شي څو په پاکستان کې خپلې چارې سرته ورسوي. حافظ محب الله شاکر همداشان د دې کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د یوې مناسبې لارې پر غوره کولو ټینګار کړی. ویلې دي چې موږ افغانستان ته د دوی د بیرته راستنېدو لپاره انتظامات نیولي دي. په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د جبري ایستلو له خطر سره مخامخ دي، د طالبانو حکومت د دغه چارواکي د څرګندونو په غبرګون وایي دا مهال باید د طالبانو حکومت د دوی څخه د پاکستان حکومت پر وړاندې ملاتړ وکړي، خو برعکس دوی وایي چې د دې پریکړې په وړاندې کوم اعتراض نه لري. یو افغان کډوال ایمل ازادي راډیو ته وویل،
واقعا چې دا یو غیر مسؤلانه خبره ده او دا د یو بار څخه یا د یو مسؤلیت څخه تیښته ده. نو که چیرې د افغان دولت ټول مسؤلین په همدغه شکل وي نو واقعا چې سخته ده او دا به یو بشري ناورین رامنځته کړي. افغان کنسول دغه څرګندونې واقعا چې بې بنسټه دي او بالاخره مسؤلیت البته نه منل دي.
یوې کډوالې میرمنې افضلي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، هغه انتظامات چې د طالبانو حکومت له لوري دوی ته په افغانستان کې نیول شوي دي د دوی ژوند نشي تضمینولی.
دوی څه تضمین شته چې د کور د کار څه لاره برابروي؟ او بلې خوانه بیا څه تضمین موجود ده چې د ژوند امنیت تامین وي؟ موږ د ژوند بقا لپاره د خطر نه همدغې طالبانو نه فرار وکړو پاکستان ته راغلو، بیا په کوم باور باندې په کوم امیدواري باندې موږ دوباره افغانستان ته راستانه شو؟
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی نن په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنیو کډوالو د ایستلو پلان یې نهایي کړی دی. هغه ویلي دا یو ننګونی کار دی، خو حکومت یې له اوله ژمن و چې ناقانونه کډوال به له پاکستانه وباسي. د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.1 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووزي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو او تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې لا دې غوښتنو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو راپورتر ریچارډ بنټ تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په پلان اندېښنه وښوده او له پاکستان یې د نرمښت غوښتنه وکړه.
د افغانستان د معترض خزو خودجوشه د غورزنګ د بشري حقوقو له سازمان غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین لپاره ژر تر ژره عملی اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د معترض خزو خودجوشه غورزنګ افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د بشري حقوقو له بنسټونو غوښتي چې په دې اړه زر تر زره عملي اقدام وکړي. د دغه خودجوشه غورزنګ غړو د چهارشنبې په ورځ د دغه غورزنګ د درې نورو غړو ندا پروانی، جولیا پارسي او منیجی صدیقي د نیول کېدو په تړاو یو پریکړه لیک خپور کړ او زیاته یې کړه چې دغه سازمانونه باید یوازې د خواشینۍ په څرګندولو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ټویټونه ونه کړي. د افغانستان د معترضو ښځو خودجوشه غورزنګ یاد سازمانونه تورن کړل چې د طالبانو لخوا د افغانو ښځو او نجونو د ځورولو په اړه چوپه خوله دي. د دغه غورزنګ یوې غړې پاریسا مبارز په دې اړه رسنیو ته یوه ویډیو استولې او ویلي دي چې
دغه غورزنګ د رهبرۍ د غړې ندا پروانی او جولیا پارسي له بند څخه څه بند یوه میاشت تیریږي او اتلس ورځې کیږي چې د طالبانو لخوا میرمن منیجې صدیقي هم نیول کیږي. هغوی له هم د طالبانو لخوا بندیانې دي. طالبانو د ښځې د زده کړې، کار او ازادۍ له حق څخه د دفاع په خاطر نیولي او بندیانې کړي دي. نو راځئ چې د دغو ښځو غږ پورته کړو.
که څه هم طالبانو تر اوسه د افغانستان د دغو معترضو ښځو د خودجوشه غورزنګ د دغو درېو غړو د نیول کېدو خبر نه تایید او نه رد کړی، خو دغه غورزنګ زیاتوي چې طالبانو په عمل کې د افغانو ښځو پر وړاندې په خپلو کړنو سره ثابته کړې چې د دوی په وینا دوی هیڅ بشري حقوقي حدود په پام کې نه نیسي. له بلې خوا په پاکستان کې د افغانو ښځو معترض کوونکو ائتلاف هم د افغانستان د ښځو د غورزنګ د دغو درېو غړو د ژر تر ژره خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی دی. ائتلاف وایي طالبان هر ورځ جنایتونه کوي او د خلکو په بندي کولو او وژلو سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. دغه ائتلاف په نړیوالې ټولنې هم نیوکه کړې چې دا ډول پیښو ته یې پاملرنه نه ده کړې. خلک له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي او د طالبانو په زندانونو کې ښځې یوازې د خپلو غوښتنو له امله ځورېږي. د دغه غورزنګ یوې بلې غړې هم د خپل پرېکړه لیک یوه برخه ولوسته او زیاته یې کړه.
مو که د جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجی صدیقي او نورو هغو بندیانو چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي خوشي کول غواړو او د ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه د امریکا حکومت او د بشري حقونو ملاتړي سازمانونو څخه غواړو چې په دوی فشار راولي او همدارنګه په اوسني حالت کې د طالبانو د جنایتونو څارنه وکړي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د دغه خوځښت د غوښتنې په تړاو د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تل یې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ یو شمېر هېوادونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو د افغانو ښځو پر وړاندې د طالبانو کړنې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه تامین کړي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د مرستیال سیاسي دفتر یونما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره د افغان فعالانو پر لاپسې نیول کېدو اندېښمن کړي او د ندا پروانی، جولیا پارسي او یو شمېر نورو بشري حقونو د بندیانو یادونه کړې ده. د بشري حقونو مدافعینو زیاته کړې چې هغوی د ناڅرګند دلایلو په اساس نیول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په هم یوه نړیواله موضوع واخلو. اسرائیلي ځواکونه په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي دي، وایي چې د حماس مرکزونه یې هدف ګرځولي. د اکتوبر لومړۍ په غزه کې د اسرائیلو د ځمکنیو تحرکاتو خبر ورکول کېده، خو د پرون ورځ عملیات یې تر ټولو لوی بلل شوي دي. اخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د اسرائیلو او حماس د جګړې په اړه پریکړه لیکونه پرله پسې ردېږي. تفصیل د سفیر الله ستانکزي په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا او روسیې پریکړه لیکونه رد شول. د امریکا لخوا وړاندې شوې مسوده چې په غزه کې روان ناوړه بشري بحران ته په ځواب ویلو څرخېده، د روسیې او چین لخوا ویټو شوه او متحده عرب امارات هم پر ضد رایه ورکړه. د امنیت شورا لسو غړیو له دې مسودې ملاتړ وکړ. اخو د روسیې وړاندې شوې پریکړه لیک چې د بشري دلایلو پر اساس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کوله هم د امریکا او برېټانیا لخوا ویټو شوه. دې پریکړه لیک ته د امنیت شورا نه نورې غړیو له رایه ورکولو ډډه وکړه، خو روسیې، چین، متحده عرب امارات او غابون یې ملاتړ وکړ. په سیمه کې بیا وضعیت شیبه په شیبه مخ په خرابېدو ده. اسرائیل د جګړې تر بل پړاو مخکې په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې عسکر د حماس د هدفونو د هدف ګرځولو لپاره غزې ته ننوتلي. سره له دې چې د اکتوبر له 8 رئیس د اسرائیل عسکر په غزه کې د حماس پر ضد یو شمېر ځمکني تحرکات کړي، خو د پرون ورځې ځمکني عملیات تر ټولو ستر بلل شوي. پوځ ویلي د عملیات د جګړې د بل پړاو د چمتووالي په هدف وشول. په دې سربېره اسرائیل بیا هم د شپې له خوا په غزې باندې خپلو بمباریو ته دوام ورکړی. په دغو تازه بمباریو کې بیا هم لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې یو لویه بیلګه یې په نصیرات سیمه کې د الجزیرې د یو خبریال وائل الدهوه د کورنۍ د 12 غړي وژل کېدل دي. د دغه خبریال کورنۍ چې په غزه کې خپل مخکینی کور پریښی و او نصیرات ته تازه راکډه شوي وو په بیګانیو بریدونو کې هدف ګرځېدلي. د بمبارۍ په وخت الدهوه په خپل کور کې نه و، خو مېرمن یې، یوه لور، یو زوی، یو لمسی او د کورنۍ څو نور غړي وژل شوي. خان یونس ته نږدې د نصیر روغتون ته د پنجشنبې په سهار د بیګانیو بریدونو ګڼ ټپیان انتقال شوي. د غزې روغتیا پالان په کمو امکاناتو د ټپیانو درملنه کوي. د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې په غزه کې تیل په خلاصېدو دي او دوی اړ شوي چې د دې کلا بندې شوي سیمې بشر دوستانه خدمتونه د لنډ وخت لپاره وځنډوي. پر اسرائیلو د حماس د بریدونو په غبرګون په غزه تړانګه د اسرائیلي ځواکونو په بمباریو کې تر دې دمه د غزې روغتیا وزارت په خبره لږ تر لږه 6,500 وژل شوي چې پکې 2,500 ماشومان هم شامل دي. اخوا اسرائیلي چارواکو د حماس د وسلوالو په لاس د لږ تر لږه 1,400 اسرائیلیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. حماس همدارنګه څه باندې 240 اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي یرغمل نیولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR وایي په نړۍ کې د جبري بې ځایه شوو کسانو شمیر 114 میلیونو ته لوړ شوی دی. یا سازمان د چهارشنبې په ورځ د یوې لمې په خبرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې اوږدمهاله بشري ناورین، په اوکراین کې جګړه او د یو شمېر نورو هېوادونو شخړې د دې زیاتوالي اصلي لامل ګڼل کېږي. په ایران او پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال وایي چې د بشري ناورین له امله دي تړل شوي دي چې له افغانستانه ووځي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنری UNHCR وایي په تیرو دریو میاشتو کې په نړۍ کې 4 میلیونه کسان په اجباري ډول بې ځایه شوي دي. UNHCR د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې اوږدمهاله بشري ناورین، د اوکراین جګړه، په سودان، کانګو، میانمار او سومالیا کې شخړې د دې ډیروالي اصلي عوامل ګڼلي او زیاته کړې ده چې د جولای له میاشتې د سپتمبر تر پایه به په نړۍ کې د کډوالو شمیر 110 میلیون څخه 114 میلیونو تنو ته لوړ شي. یاد سازمان ټینګار کوي چې د شخړو زیاتېدل د دې لامل کېږي چې د اجباري بې ځایه کېدلو کچه هم لوړه شي. UNHCR ویلي چې د ټولو کډوالو او نړیوالو مرستو ته د اړتیا وړ 250 سلنه وګړي د دریو هیوادونو وګړي دي. افغانستان د 1.6 میلیون کډوالو په لرلو سره په نړۍ کې له سوریې وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو زیات کډوال لري. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې د بشري ناورین له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. نادیا چې له 5 کلونو د کم عمره دریو ماشومانو مور ده او په دې وروستیو کې د کار د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لاړم او یو څه سودا مې کور ته واخیستله. زه ډېر خوشحاله وم چې هېڅ اندازه نه درلوده زه راخلم، او د خپلو ماشومانو لپاره مې مکروني پاخه کړه او ما د دوی لپاره یو څه بسکوټ اخیستي دي. دوی ډېر خوشحاله و. زه په افغانستان کې له دومره بد حالت څخه تېر شوی یم چې له نږدې 2 کلونو راهیسې هېڅ بازار ته هم نه وم تللی او نه مې څه اخیستي وو.
د طالبانو د واکمنۍ په 2 کلونو کې د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو شمېر افغانان د امنیتي، بشري حقونو او تعلیمي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي دي. لدوی څخه یو مېرمنه چې شاوخوا یو کال وړاندې له همدې عمله پاکستان ته تللې او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
په نور هیوادونو کې اوسېدل ډېر خلک ستړي کوي، په ځانګړې توګه په پاکستان هیواد کې چې زه یم. کوم کډوال چې دلته دي د پاکستان پولیسو لخوا ورته ډېر سپکاوی کېږي، فشار پرې راوړل کېږي او بندیزونه پرې لګول کېږي. که زموږ انجونو ته نارینه ته او موږ ته امنیت تامین شي، زه همدا اوس چمتو یم چې افغانستان ته ولاړ شم.
تر دې مخکې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې ملي امنیت د ښځو او بشري حقونو ضمانت دی او له افغان کډوالو یې غوښتي چې هیواد ته ستانه شي. تر دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو هم ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو تل ټینګار کړی چې افغانستان له بېساري بشري ناورین سره مخ دی او دا مهال په دغه هیواد کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR په داسې حال کې په نړۍ کې په ځانګړې توګه د افغانانو د جبري بې ځایه کېدو د زیاتوالي خبر ورکوي چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM د ژمي په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د IOM په وینا له دوی څخه 70% ایران ته، 80% پاکستان ته او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم پاس ویل کې کندهار ته وشو. په کندهار کې د یونیسف په چوکاټ کې د محلي ټولګي ښوونکي او زده کوونکي د یاد ټولګي د بیا پیل غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي ده که چیرې یونیسف ادارې ته طالب چارواکي اجازه ورنه کړي چې دغه ټولګي بیرته خلاص کړي، نو دوی به د دې ولایت بودیجا نور ولایتونو ته انتقال کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار هویلمن کې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل سو. ازادي راډیو ته یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړي که دغه محلي ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورنکړي، نو دوی به یې بودیجا نور ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو له مخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیرې زرګونو ته رسېده. د نورالله سخي محمد په نومونو د دغه ټولګیو دوه ښوونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورکړي، ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګي باندې دل زموږ ژوند د کډاونو سره مخ کړی دي، ځکه موږ بل دنده هم نه لرو. دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنۍ اړتیاو نفقه برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک، پر سرحد، پر سپرین او کتاب باندې کرا لیدا یو جنګځپلې سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم وي، ځکه هغوی د کلونو راهیسې بې علمه پاتې وي. نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لویه سرچینه او ښه فرصت و.
امارت څخه مونږ غوښتنه ده چې موږ ته واضح کړي چې ولې سیمپونه بند کړي دي، علت یې څه شی دي او موږ ته دا اخلاص کې، ځکه موږ یوازنی ایتم د دغه لارې څخه وو. اکثر وسازم د دغه لارې څخه دي، بس دغه یو د کورنۍ امید امید ژوند او زندگی په برابر کړی و.
د یونیسف دغه محلي ټولګي یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تړل سوي او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. په عین وخت کې د محلي ټولګي زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګي د پیلې دوه غوښتنه کوي.
موږ هم سایو غام سایز موږ استاد موږ ته سبقان راغه بنسوي. موږ دا غسم په کوڅو کې ګرځو، مکتب را سلی لري دي. موږ غواړو چې داسې ملاتړ خلاص.
معلم سپیاده معلم زده کوي، سپاره مې زده کوي، خط مې زده کوي. موږ درس نه بنسوي چې موږ درس نه وای.
زمانم زوره دی مسیم تسیمش کیږي چې باندې مشکل ته سبقان ویلم. موږ غواړم تازان مراسی او برته مسیم شروع سي.
معلم سمې ولادي از مردو کول خواته سیم دي څو مشکیر باندې مردو کول ټولو کښنان ګرد پکسي کې ګرځي سبق نه وای.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی احسان الله وایي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي.
دغه محلي سیم تړل سوی دی، زما بچیان مصر نویشته پاتېږي او بیا تعلیمه پاتېږي. مخکې چې ولو دلې به درسونه ویل، یو شی زده کوئ، اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي، هغسې ګرځي. موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګۍ موږ ته فعاله سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تېرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي وه چې دغه ټولګي به د څېړنو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې څېړنې به یې څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د کابل ښار په دشت برچې سیمه کې نن ماښام یوه چاودنه شوې ده. په هغه انځورونو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ښکاري چې د چاودنه په ورزشي کلب کې شوې ده. په چاودنه کې د مرګ شوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو د دقیق شمېر په اړه جزئیات نشته. طالب سیمه ییز چارواکو هم د دې چاودنې په اړه څه نه دي ویلي. د تعلیم د حقونو فعال او د قلم لار ټولنې مشر مطیع الله ویسا د طالبانو له زندانه خوشې شوی دی. د هغه ورور نن په ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې له 215 ورځو وروسته هغه د طالبانو له زندانه راخوشې شوی دی. مطیع الله ویسا په مارچ میاشت کې په دې تور نیول شوی و چې په خپل سری فعالیتونه کوي او د نظام پر ضد باندې خلک هڅوي. مطیع الله ویسا د تعلیم فعال و او د افغانستان له پرتو سیمو ته تلو او خلک یې دعوتول چې طالبان څخه وغواړي تر څو د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د بلوچستان ایالت په چمن کې نن زرګونو کسان یو ځل بیا سړکونو ته راوتي وو او د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد اعتراض وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلطه د ډیورن له کرښې د اوښتو راوښتو لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کوي. دغه اعتراضونه د اکتوبر له 18 پیل شوي دي او لا هم دوام لري. دوی غوښتنې کوي چې پاکستان د دې پرتک کې له دوی پاسپورټ او ویزې نه غوښتل کیږي او له پاکستانه د افغان کډوال هم په زور نه ویستل کیږي. بل پلو بیا د خیبر پختونخوا په کرم کې نن پر یو مسافرونکو موټر د وسلوالو په ډزو کې درې تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د سیمې یو چارواکي مشال اډې ته ویلي دي چې دغه په دغه موټر کې شیګان سپاره وو او پړه چنار ته روان وو. د سیمې پولیسو هم تایید کړی دی چې په دغه پیخه کې ټپیان شوي کسانې روغتونونو ته انتقال کړي دي. او د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا په اتو وکټو نن انګلستان ته ماتې ورکړه.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبر یې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خپریږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوجیکي پلوالۍ وزمکپو سره مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل ستونزو په اړه یې آزادی رادیو ته پریښېدي.
السلام علیکم. نبیولا زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي، د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې همدا خبره کېده، که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي، کار کوي، ستندریږي، نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه، د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفونی خدمات پال کې لمړی لا افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کې. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته پال کې او تلیفوني خدمات کار وکړي، نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیک ووسی. مننه.
سلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د لوړپورو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د منشین ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري، نو باید ځکه اوس چې د اوبه نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابره سي، یا یو برمې ووي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دغه زما غږ دې د لوړپورو چارواکو پورې ورسېږي چې دا منشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري، ځکه وچې دي که چیرې دغه مځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول یې ډېر ښه پرمخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچېږي، اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت بنکلیکلي ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زمینداور د سیمې څخه دا موږ زمینداور کانال ته وکړئ د لوړو مقامات څخه مې دا هیله ده ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نوکر به راکاږي چې ما سره د چرنګ کار دي ناخته کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول مل هلمند ولایت څخه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پریږدم. زما د امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي، چې 2-3 کاله مخکې چې هلته ولې اوبه درلودې ولې وې یا کاریزونه و، هغه اوس پر 100 ګزه، 150 ګزه، ان تر 200 ګزه پسې په دشتي سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړي، دوی ته رقم رقم پروژې راوي، دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کمی موسسې دي، د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بنسوله، د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریت خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د گلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د گلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د گلستان ولسوالۍ کې دا 2 کاله پرله پسې وچکلي ده، د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري، اکثره کلي د چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډېر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري، موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده، خلک ډېر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ دا پیغام پریږدم. ورور،
نو د ازادي رادیو څخه موږ منندوی یو د ازما پیغام تر لوړ پوره چرواکو پر ورسوي. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والته، دغه د غورکان منطقه یې ورته ویل دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وي. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډېر خطرناک بوټی دی.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه جنیاز محمد د منځور کلي د وایز خال سرت پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وایز خا کې، نه دوه واره په خپل باندې موږ وزرا وزیر صاحب ته ورغلي دوی سنن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کېږي هیڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري، او که دنه کوم پنځه بستریز او هغه شل بستری سوی د تر هغه پورې تر هغه هم اوس کار په شا باندې روان ده، تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تور کړی. د وایزخه ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده، او بل دنیو مرجان په نامه باندې کلینیک ته هغه منظور سوی ده، هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاسو راډیو په توسو سره دا وایم چې د مخابراتي شبکې د زر تر زره فعال شي، او هسپتال چې د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي، او دیني مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک ته هغه باید مرجانې ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروند، ځکه ته څوک نه سوای پتلای. د تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیله. هیله ده چې روغ او جوړ به اوسېږي. روزانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ نه. وروره، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن را کړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته روشن او MTN، ځکه چې خلک ډېر ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. څه ضرورت کار دی وي هغه شپې لخوا بیخي هیڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هیڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ عمر کړې دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش ده چې د زما پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه وسېږي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریان هم نه وي مټر کې ورور، دغه عباره خو سپاریان هم نه وي، د کیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه وروره، پر دې زنځیر مرا وګرځوه، پر هغه زنځیر مرا وګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کالدارې پر زاړه مټر باندې موږ څه غواړي؟ د اسناد لپاره زوړ عمارتې زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړ پورو مشرانو پورې ورسېږي، چې موږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور وي خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو، همالته دغه دغه څه شیان را باره و، خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان اوړو. نه د کیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي، موږ خوښ او خوشحاله یو. د دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته، هر څه په صفر دي، هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لاندې باید ووایو کو ته ووایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده، حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه او سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
کور ودان مننه ورور مر د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالی څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو مر ډیره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو، ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډیره ډیره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی یې کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډېره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کېږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کېږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو څه وویل، زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډېره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډېرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه، که زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د هر خه څه نا څه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د
وایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده، د هرات، دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده؟ یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنی داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي، البته په تیرو کې موږ د دغه ماته په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغه سه په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خو باندې مشخصه د هرات په سیمه کې د شدید شدید زلزله موږ نه درلوده.
یو مهمه او وروسته پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډیر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومان ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډیر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هیوادو کې کېږي، تاسو به حتما اوریدلی وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته ووي چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په دغسې فعال او کمربندونو یا ملاویستونو کې قرار لري، دوی څه نا څه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 5-6 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوی، لیکن د شیشو دی را لیدلو نه یاد په دغه وخت کې چې دوی د ځانونو وباسي د نجات هغه ته پدې کې د منځت للو. یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړی دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم ووسی. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه ده هغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بخی دغه پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوی دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه، ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه نه څه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه نه څه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو 4:00
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاته شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې سه شغله طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته د اندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وی چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-8-1-9. او دویم افغان بسیم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دی راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی ریڈیو ٹول کارکون کو اور دن کو تا سلام و ہلی اڑان دیکم. اللہ پاک دیو کی ٹول روغ جوڑ اور صحت مند ہو سے زمانم لیاقت علی ننگرہار ولایت ناز جان اور سالے اسی دن کے زما یو زوی چنم خالق مین دے څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0625950 یو ځل بیا تکرار وم ریبا شماره ده 0625950. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0125509.
آزادی ریڈیو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریباً یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یو ویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 0 اویا 2 2 3 0 اویا 9 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 5 1
بلې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عاجزانو خپرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږام کارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر سم دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوش نصیب زلمی نومیږي تقریبا د 15 میاشت راځه راته نه درکه سوی دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و نو وس را سره نش میراسته او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کومه سیمه کې وي. نو کچیر خوش نصیب زلمی زما ځاغه وری مو کدارنګ د دې یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي. زما د ټلیفون او واتس اپ په غبرګ شمیرې دی یعنی دوه شمیرې پر دوه شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ اړیکه را سره نیولای شوی. لومړنی افغان وسم شمیره مې ده 0 اویا 1 2 3 4 9. یو ځل بیا شمیره په یو یو ټکي درته وایم 0 اویا 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګ دویمه شمیره ده 0 اویا 0 6 3 9 2 1 0 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم یعنی 0 اویا 0 6 9 2 8. او لومړنۍ شمیره مې ده 0 اویا 0 1 2 8 9. نو کار ملګري ته یا دی خپله زما ژغوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره دې پر همدغه دوو غبرګو شمیرو اړیکه ټینګه کړي. خدای په امان.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه شپه او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
Bolee ye ada da, usmur me wa khisme